द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه ده وخت چې ویلې په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې افغانستان کې شپې دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شپې دی وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمه ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مزار شریف کې په افغان پوځي مرکز د طالبانو خونړۍ حمله 100 ورځې وروسته اعلی امریکایي چارواکي طالبانو سره د روسي مرستو رپورټونه نه ردوي او وایي روس په یو شمېر ځایونو کې د امریکې حریف جوړېدو لار خپل کړې ده. پاکستان کې د نن نه د مردم شمارې دویمه مرحله شروع کیږي چې پکې د قبایلي سیمو شپږ ایجنسۍ د خیبر پختونخوا 12 ضلع او د بلوچستان 10 ضلع شامل دي او د امریکې خزانه وزارت د شام تحقیقاتي مرکز په سلګونو نوکرانو باندې بندیزونه لګولې دي چې په اړه یې فکر کیږي. حکومتي ځواکونه یې د شام د اوږدې مودې راهیسې روانې کورنۍ جګړه کې د عامو خلکو خلاف کیمیایي وسلې استعمالوي. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان شمالي ایالت بلخ مزار شریف کې په افغان پوځي مرکز د طالبانو حمله 100 ورځې وروسته د امریکې اعلی پوځي چارواکي هغه رپورټونه نه ردوي چې روس طالبانو ته وسله ورکوي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دوی ته د دغه مرستو په اړه رپورټونه را روان دي او دا چې روس په وروستیو کې طالبانو ته په ښکاره قانوني حیثیت ورکړی. نیکلسن دا خبرې د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس ترڅنګ د ګل پورس کابل کې کړې دي چا چې افغانستان ناصافي سفر کړی دی. جیمز میټس ویلي روس ته جنگ د پلي افغانستان په شمول په یو شمېر سیمو کې د ستراتیژیک حریف جوړېدو لار خپله کړې ده. پاکستان کې د نن د مردم شمارۍ یا سرشمېرنې دویمه مرحله شروع کیږي. د مردم شماری کمشنر آصف باجوا د ګل پورس اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي په دویمه مرحله کې به د ملک 78 ضلعو کې سرشمېرنه کول شي. په دویمه مرحله کې د قبایلي سیمو شپږ ایجنسۍ د خیبر پختونخوا 12 ضلع او د بلوچستان 10 ضلع شامل دي. د امریکې خزانه وزارت د شام تحقیقاتي مرکز په سلګونو کارکونکو باندې بندیزونه لګولې دي. غربي سلنکاران وایي دغه مرکز کې می وسلې جوړوي چې په اړه فکر کیږي. حکومتي ځواکونه یې د شام د اوږدې مودې راهیسې روان کورنۍ جنگ کې د عامو خلکو خلاف استعمالوي. د ګل پورس اعلان شوو بندیزونو کې د شام دمشق ښار کې د ساینسي علومو او تحقیق مرکز کې کارکونکي په نښه کړی شوي دي. په دغه مرکز کې د بایولوژیکل یا حیاتیاتي کیمیایي او میزایل ټیکنالوژۍ د پرمختګ کار کیږي. د فرانس صدارتي انتخاباتو کې د منصپال امیدوار ایمانوئل میکران سره د دویمه مرحلې مقابلې ته رسیدو وروسته صدارتي امیدوارې مرین لیپن اعلان کړی دی. هغه د خپلې پارټۍ د مشرۍ نه په عارضي توګه لرې کیږي چې د ټول فرانسوي خلکو د امیدوارۍ په حیث مقابله وکړي. د فرانس په ولسی ټلویزیون وینا کې مرین لیپن وویل هغه نوره د نېشنل فرنټ نومي پارټۍ صدر نه ده او دا چې اوس د سیاسي پارټۍ نه بالا یو صدارتي امیدوار ده. قام پرسته او د مهاجرت مخالفه لیپن د فرانس صدارتي انتخاباتو اولنۍ مرحله کې 25.5% او ایمانوئل میکران 3.8% رای اخیستې دي. د دویمې مرحلې انتخابات په دمی په 10مه نیټه کیږي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ انتظامی اعلان کړی د هیواد 100 واړه سینیټران د شروع پورز د شمالي کوریا اندېښنو په اړه د پټ معلوماتونه خبرولو لپاره وایټ هاوس ته رابلل شوي دي. سینیټرانو ته به د دفاع وزیر جیمز میټس، خارجه وزیر ریکس ټیلرسن، د قومي استخباراتو ډایرکټر ډین کورس او د ګډ ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرډ د شمالي کوریا مسلې په اړه بریفینګ ورکوي. او د امریکې پخوانی صدر براک اوباما د ګل پورس اولسی ژوند ته راستون شوی دی او په خپل مورنی کلی شیکاګو کې په ځوانانو غږ کړی دی چې د خپلو ټولنو فعالین جوړ شي. د شکاګو یونیورسيټي په کیمپس کې اوباما د 1500 نه زیاتو طالب علمانو یو بیغونډې ته وویل دیرش کال وړاندې په شکاګو کې د ټولنې یو منتظم په حیث هغه داس دکړي چې عام خلک په شریکه غیر معمولی کارونه کول شي. درې میاشتې وړاندې د باک نه لرې کېدو راهسي اوباما ځان د سیاست نه لرې ساتلې. نوموړي تر اوسه د ډانلډ ټرمپ په صدارتي کارکردګۍ د څه ویلو نه ډډه کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. زو افغانستان ته د افغانستان شمالي ایالت بلخ مزار شریف کې په افغان پوځي مرکز د طالبانو حمله سورې ورستو د امریکای اعلی پوځي چارواکي هغه رپورټونه نه رد بي چې روس طالبانو ته وسله ورکوي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي دوی ته دغه مرستو په اړه رپورټونه را روان دي او دا چې روس په ورستو کې طالبانو ته پخکاره قانوني حیثیت ورکړي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې دا استاد منګه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس کابل ته په خپل یو ناڅاپي سفر په مهال کړي. میتس زیاته کړې چې روس د جنوبي اسیا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې له امریکا سره ستراتیژیکي سیالي کوي. هغه میتس په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د روس سره د سفارتکارۍ د لارې کار کوي، خو که روس د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي او یا د نورو هیوادونو د خودمختاري نه انکار وکړي نو بیا په مقابل کې به ودرېږي. جیم میتس ویلي هغه وسلې چې د بهرنیو هیوادونو نه طالبانو رازی د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. همدارنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال نیکلسن وای چې اوس هم موږ ته دغه ډول راپورونه راځي چې ګنې روس طالبانو سره مرسته کوي. د امریکا د دفاع سکرتر جیم میتس په کابل کې له افغانستان صدر اشرف غنی، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سترو پوځي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. جیم میتس په دې سفر کې د صدر محمد اشرف غنی د څلور کلن امنیتي پلان په اړه هم خبرې اترې کوي. په دې پلان کې د امریکا نه یو غوښتنه داده چې شاوخوا 200 هلیکاپټرې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي شي، خو یو امریکایي چارواکي د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې پینټاګان د سپینې ماڼۍ او کانګرس سره غور کوي چې د افغانستان په اړه د صدر ټرمپ د حکومت پالیسي عملي کړي او تر هغې پورې کومه ختمي پریکړه نشي اعلانولې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ یو ستر چارواکي په کابل کې خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې روس طالبانو ته خودکارا او درنې وسلې ورکوي. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبريالانو ته استخباراتي معلومات ورکول او ویلي دي چې طالبانو د دغه وسلو نه د هلمند، کندهار او ارزګان په ولایتونو کې کار اخلي. روس بیا طالبانو ته د وسلو ورکول نه انکار کوي او وایي د هغوی سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي او خپل امنیتي ګټې خوندي کړي. روس هم دا رنګ او ګواښ کوي چې د طالبانو په هغه مشرانو دي نړیوال بندیزونه لری کړی شي چې همکاري کول غواړي. امریکایي چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دې سور زړوان دي د افغان کامی پوسټ په یو مرکز باندې د طالبانو په یو برید کې د سلو نه زیات اسکر وجلی شوی او ګڼ نور جوبل دي. د افغانستان د دفاع وزیر او پوز مشر دوانو د جمعې پر ورځ بلخ کې په پوزي مرکز د خونړي برید رستو استعفا ورکړي. په دغه برید کې لګ تر لګه یو سل سرلويخت سرتیری وجلی شوی او یو شمېر نور جوبل وو. د افغانستان په شمال کې پروت خار مزار شریف کې د افغان ملي اردو د شاهین کول اردو باندې د برید ذمہواری طالبانو په غاړه اغسته. د افغانستان صدر اشرف غنی د دفتر لخوا ویل شوی د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د پوسل لخر قدم شاه شاهیم استفاګانی منځوري کړی دي. د دې وروسته هاغلی حبیبي د هاغلی شاهیم سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې دوی استفاګانی په خپل خوا خبر کړي نه چې د کم فشار له عمله. د افغان چارواکو عینی شاهدینو په وینا لستنه ځانمرګي وسلوالو هغه وخت په سلګونو عسکرو برید کړي چې دوی د جمعې په منځ اولاړ وو او دغه برید د پوسټ په خوندي مرکز کې دننه شوه. چارواکو تر اوسه پورې په برید کې د وجل شو کرش میرا نه دا ویلې. حکومت د خالی پر وز تر عسکرو په وجنه د ملي ماتم اعلان کړو. د بلخ ځنې چارواکو او سیاستمدارانو داوه کړي چې په برید کې د خصوصي ځواکونو په ګډون د یو سل اتیا نه زیات کسان وجل شوي. د صدر ویان د وار پر وز ویلی د پیخه پلټنې اپیل کړي شوې دي. په پوزي مرکز برید د صدر اشرف غنی په انتظامی پختنې راولاړی کړي چې په مهمو امنیتی چوکو باندې خپلوان او نا اهل کسان پر ځای کړي شوي او هغوی په سرتیرو کې دننه د طالبانو د مشکوکو اړیکو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د طالبانو ویان داوه کړي چې د جمعې پر وز د برید سلور وسلوالې د پوزي مرکز برخه پاتې شوې دي. د اتوار پر وز د امریکا د ملي امنیت صلاحکار ایچ آر امک ماستر د خپل افغان سیال حنیف اتمر سره خبرې کړي او دغه ترهاګر برید یې غندلی و. امریکایي پوست پر لپسې دا اندېښنه څرګند کړې چې افغان پوست کې په زرګونو داسې عسکر شتون لري چې وجود نه لري او تنخواګانې اخلي. کابل کې یو میاشت وړاندې د ملک تر ټولو غټ پوزي روغتون یا هسپتال باندې برید کې د ډاکترانو او عسکرو په ګډون د 500 نه زیات کسان وژل شوي وو. د دغه برید زیمواري تندروډلې داعش په غاړه اغستې وه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د نن نه د پاکستان په یو شمیر برخو کې د مردم شماری یا د سر شمیرنې دویمه مرحله شروع کیږي. په دې کې د قبایلی سیمو شپږ ایجنسۍ هم شامل دي. د خیبر پختونخوا په 12 او د بلوچستان په 18 سلو کې دا سر شمیرنه کیږي. خو د قبایلی سیمو خلک د یو شمیر فکرمندو سره مخ دي، ځکه چې د قبایلي علاقو ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونو پرې خودو باندې مجبور شوي دي. په بیلابیلو علاقو کې ژوند کوي او دوی خاص کر د سولي وزیرستان قبایلي خلک وایي چې دوی یر لري حسنه د دوی خلک په قبایلي سیمو کې شمار نه کړی شي، چې د هغې له وجې به دغه علاقو ته بیا ترقیاتي منصوبې نرازی نه بورته هغه شان فندونه ملاویږي. نور حال په دې حق باندې د سیمینار د ریبر رادیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
په قبایلی سیمو کې د روانې سرشمیرنې دویم پړاو داسې حال شروع کیږي چې سبایس خلک په سخت اندېښنې لري. د جنوبي وزیرستان یو سیمایز مشر او د کم پرستی ډلې او امین نشر ګوند مرکزی غړی حاجی محمد محسود وایي که څه هم حکومت په تېر شویو وختونو کې بېلاوزه شوی، خو په سرشمیرنه کې ډوګبګي نه کوي، ځکه چې له دې سرشمیرنو سره د وزیرستان امن او پرمختګ تړلی ده. دوی دغه پوښتنې د یوې جرګې پر مهال له انتظامیه څخه وکړې.
دغه وعده ده په هر صورت باندې وسار ته ورسه، لکه د نوی نسل د کوم چې اعدادو شمارو درمي، کوم فیصلې رو درمي، کوم چې دا چې هغه برتا مارات رو درمي، هغه د دغه نن ورځې د دغه خانه شمارې مردم شمارې په وجه باندې رو درمي. نو که دغه مشره ونه شي کومش کو پاکلیت شروع کړي، صرف کاغذونه شمنام پاتې شي.
په جنوبي وزیرستان کې د وسله والو په ضد کال 2009 کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي او انتظامی تر مخه د عملیاتو په وجه سل په سل د خلکو کورونه او بازارونه وران شوي دي. که څه هم د کډوالو واپسي پروسه هم شروع ده، خو د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او د سرسوري نه لرلو په وجه دغه پروسه انتهایی سسته لیدل کیږي. د جمعیتي علما اسلام یو فعال غړی ملک صلاح الدین وویل سرشمیرونه کې به کام له حکومت سره پوره ملاتړ کوي.
او چې کوم دي مشکلې مو دا ووم کاول چې موږ دره دره خلک چې همیش ورته ثابته کی او دا کوم دا کوشش وکړي چې غلط بیانې نه وشي، خدا چې غلط سټېټمنټ نشي او چوکا چې کوم مسجد کوم متعلق یو غلط ایمیج دنیا ته نشي لور. ان شاء الله موږ پیرا کوشش کوي چې باسیه ته کوم د جمهوریت خپل سال ته ورسې. کوشش وکوي چې کا افغانستان شدای، کا په راچې شدای، د پاکستان په کیما کوناک شدای، چې موږ مسجد د متربیر د مورور د شدای دغه متمشوره نه پوتې نشي.
د سختو اندیشنو او نیوکو وروسته پولیټیکل ایجنټ ظهور اسلام خټک ډیوه ته وویل د دوی جایزې غوښتې، ځکه چې د عملیاتو په وجه د جنوبي وزیرستان خلک زیات متاثره شوي او د دوی نقصان شوی او له وزیرستان څخه تر کراچۍ خواره شوي دي. هغه وویل که څوک د ځنین مشکلاتو په وجه په سیمه کښې موجود نه وي، سیمه ییز مشرانو څخه تصدیق اخیستو وروسته به د خلک په خپله علاقه کښې شمارلې کیږي.
هلته د کور سربراه یا څوک مشر ملک ادا وایي چې دا د فلانکي کور دی، څه بنیاد موجود وي، څه بوټی موجود وي، څه تیژه موجود وي، په هغې باندې دا نمبر ولیکي. یو کس دی سعود وزیرستان بشندہ ڈومیسائل دے آپ سعود کراچی کے پائے بٹ آباد کے بردان کے پشاور کے پہ مردم شماری کے آگے نمار آغلا چکر پہ سیکنڈ فیز کے پہ مردم شماری کی پہ سعود وزیرستان کا سعود وزیرستان ترا اخبل نام پہ مردم شماری لسٹ کے واچ بولو آگا با ایمنگ حکم اویلیبل ڈیٹا دے دے نادرا سعود سلسلے کے یا لکھ دے آئی ڈی پیز رجسٹریشن اور ڈی رجسٹریشن سلسلے کے کمپیوٹرائز ڈیٹا دے آگے طرح بہ ایمنگ کمپیئر کو او کاغه کې د اغې نامه موجوده و نو پېښور د بټ آباد د مردان والا نامه به اغې والا ډیلیټ شي نو سعودي عربستان کې اتوماتیکلی به ا کنسیډر شي. وکړله د مردم شمارې متعلق چې څومره ها اکټیویټیز وو سبرې کیدونکي وي امغه کړي دي لکه د عملې نامینیشن دی د ټیچر نامې نیمریټر نامینیشن دی امغه کړي دي سیکیورٹی متعلق خبر دی آرمی لیویز او حسادار امونگا الڈی اگے ڈپلائمنٹ پلان جوړ کړی دی
یړ دی وچ قبایلی سیمو کې د غسر شمیرنو عمل په داسې حال شروع کیږي چې قبایلی سیمه د تیر 1500 کالو رسیدا تندروی په نامه یو شکمن جنگ سره مخامخ دی چې له وجې سره خلک د خپل کورونو په پرشولو مجبور شوی دی. ادنان بیژنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوزو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمو د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب د واشنگټن پوسټ یو مقالې تک کتنه کړې ده چې د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی طالب علم مشال خان باندې لیکل شوی ده.
پاکستان کې د توهین رسالت د نافذ قانون تر مخې ډیر کسان د توهین رسالت په الزام کې دا وخت بندیوان پراته دي، خو کله کله د توهین رسالت ملزم عدالت ته د وړاندې کېدونه وړاندې د سرتې د مسلمانانو د لاسه ووجلی شي. د پنجاب د پخوانی گورنر د سلمان تاثیر د واقعي نه پس د رواني میاشتې په 14 تاریخ د مردان په عبدالولی خان یونیورسټي کې مشال خان نومي د صحافت یو قابل طالب علم د یونیورسټي د طالب علمانو د یوې ډلې د لاسه ووجلی شو. د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ نن د مشال خان د ناترسه قتل د واقعي په ټولو اړخونو د خپلې نامتو زنانه خبریالی پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. چې سوابه کې د مشال خان پلرین کلی زیدی ته هم تللی ده. پامیلا کانسټیبل د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په اوله کې خو د وجلې شوی مشال خان د خپل کلی خلک هم د ویرې د اغه خپل خپلوانو سره د غمرازۍ د پاره نه کېناستل، خو د سورزو تیرېدو برستو چې د مشال خان د قتل په حق له زیات واضحه حقیقت حال راښکاره شو او پولیس په خپل بیان کې اوی چې مشال خان د خپل دین په سپکاوي کې هیڅ خبرې نه دي کړې او دا چې د یونیورسټي افسرانو او سرتي د مسلمانانو طالب علمانو دی اس بی ایسا قتل کړی دی، نو بیا د زیدی کړي خلک ډاډه شول او اوس د غمرازۍ د پاره د مشال خان پلار او نور خپلوانو سره ناست دي. د مشال خان پلار اقبال خان اقبال واشنگټن پوسټ ته ویلي دي چې د هغه زوی ډیر قابل زلمی و او په هغه د توهین رسالت الزام د دروغو لګولې شوی دی. د زیاته کا چې یونیورسټي خو د علم حاصلولو ځایونه دي او که په یونیورسټو کې هم داسې واقعات کیږي نو خلق به د نورو ځایونو د خیر څه تبه ولري. اخبار لیکي چې د مشال خان د قتل خلاف په ګرد پاکستان کې خلک راپارېدلي دي. وزیر اعظم نواز شریف خلکو ته پیغام ورکړی دی چې د مشال خان د قتل غندنه وکړي. بلخوا د پاکستان قامی اسمبلی د توهین رسالت د قانون د نور زیات محفوظه کولو د پاره په یو اتفاق غږ کړی دی چې دا شان غرضیان خلک د دې قانون د خپلو دشمنانو خلاف غلط استعمال نه منع کړی شي. واشنگټن پوسټ خپل رپورت کې د سینیټر رحمان ملک د خلیلی کړی دی چې د توهین رسالت په سر تو سوخت کې راپورته یو شمیر خلک نه خو عدالت لګولی شي او نه دوی ججان دي. په کار ده چې د توهین رسالت بی بنیاد الزام لګونکو ته هم هغه شان سنګینه سزا ورکړی شي کومه چې دوی د مشال خان غوندې بی ګنا کس ته د خپل طاقت په زور ورکوي. د مشال خان یو استاد شیراز پراچا واشنگټن پوسټ ته ویلی دی چې مشال خان یو ډیر زیرک او قابل طالب علم او تل به د نورو د حق خبره کوله. شیراز پراچا وایي چې یونیورسټي غوندې د علم د زده کړې په ځای کې په داسې ناترسه قتل به دی تل غمجن او دردمن وي.
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلوم دے مظلوم دے
مشال مظلوم دے مشال مظلوم دے
خزی سوای
ملک ته بلا بیل علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوه ته ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې څوک داسې قدم وکړي سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود شل کسان په دې قتل کې کردار ادا کړو اوس پورې تقریبا 50 کسان گرفتار شوی دي د یونیورسيټي انتظامیه د دې نه بهتر طریقہ باندې د دې مسله کې رول ادا کول شو تفتیش بسر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
د مشال خان پلار
مور وتوی چې کلی تراشه مور دې وې د جمعې پر از بازار دم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه د هغه لاش راغه مور بل راځي دا وې چې را دا زمونږ مشالو دې چارو د میان زو یوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاور او وطن کې د دنیا مشالان دې دغه حفاظت او تحفظ شي
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی د امریکای خزانه وزارت د شام تحقیقاتي مرکز په سلګونو کارکونکو باندې بندیزونه لګولې دي غربي سلنکاران باید دغه مرکز کې می وسلې جوړوي چې فکر کوي حکومتي ځواکونه د شام د اوګدي مودې راهسي روان کورنی جنگ کې د عام خلکو خلاف استعمالوي نور حال د وایس اف امریکا رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي
دغه پابندۍ یا بندیزونه د ګل په ورس په واشنگتن کې اعلان شوی او پکې په دمشق کې د سی این ساينټیفیک سټډیز اینڈ ریسرچ سنټر په سلګونو کسان په هدف شوی دی دغه مرکز په دمشق کې دی او دغلته کیمیایي حیاتیاتی او د میزایلو ټکنالوژي باندې کار کوي د ګلوبل سکیورټی ډاٹ آر په نوم یوې ویب پاڼې تور لګولې چې په دغه مرکز کې د کیمیایي وسلو جوړولو په کار کې د روس د کیمیایي وسلو ماهرینو مرستې هم شامل دي دغه بندیزونه درې اونۍ وروسته د هغې لګېدلې کله چې د شام په ادلیب صوبه کې د سرین ګیس په یوه حمله کې واتیا عام خلک وژل شوي او د درېو سو نه سیوا جوبل شوي وو د روانې میاشتې په څلورمه نیټه شوي دغه حمله چې تور یې د شام په حکومتي عسکرو لګي او دغې سخت نړیوال غبرګون هم راپارولی وو د دغې بریدونو په ځواب کې بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شام حکومتي هوایي مرکز باندې د کروز مزایلو وشتو امر هم کړی وو د امریکا د خزانه د محکمې لخوا د دغه بندیز وروستو امریکایي بنکونو ته امر شوی دی چې دغه مرکز سره کارکونکي 201 کسانو په امریکا کې موجود اساسي دی وتړي او په امریکایي کمپنو پابندۍ لګول شوی چې د دوی سره هیڅ قسمه لیندین ونه کی ځنو نورو انتظامی چارواکو هم نن خبریارانو ته ویلي چې دغه ټول کسان خو تعلیم یافته دي او د نړیوال اقتصادي نظام لاندې بهر هیوادونو ته سفر هم کولی شي د امریکای د خزانه وزارت سیکرټر سټیون ویلی د غبندیزونو سره به د شام امیر بشر الاسد لخوا د کیمیایي وسلو کارول په هدف شي د سیکرټر په وینا د غبندیزونو یو مضبوط پیغام هم دی چې موږ به د صدر اسد د حکومت نه په شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو پښتني کوو د امریکا په خوانی صدر جارج دبليو بوش په کال 2015 کې په دغه مرکز پابندۍ لګولې وی تیر کال بیا د امریکا مخکینی صدر باراک اوباما د دغه مرکز سره تړلې یو شمیر نور مرکزونو او کمپنو باندې پابندۍ ولګولې او د دغه مرکز سره کارکونکو سترو چارواکو باندې جرمانه هم لګولې وي ځنی نړیوالو امدادي ادارو وړاندې دا شکایتونه لګولې وو چې د غربي هیوادونو لخوا لګیدلې د غبندیزونو د لاسه د ژوند نور ضروري کارونه هم اغیزمن کیږي په خاص توګه د صحت نظام لپاره په کار ضروري سپلایانې
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی په داسې حال چې په ترکی کې د ریفرندم وروستو صدر ته زیات واک اختیار د هیواد تر لاسه شوی دی په ترکی کې خلک اوس د رجب طیب اردوان نه تمه لري چې د یاغي ډلې او خاص کر چې کوم کوردان یاغي ډلې دي د هغوی سره به د خبرو اترو د لارې د ډیر وخت راهسې د یاغی توپ او د جدای غوښتونکو مسله حل کی رپورت په د وایس اف امریکا تاسو زمګه همکار اشفاق مومن باندې کوي
د ترکیې د صدر رجب طیب اردغان په ریفرندم کې په ډیر کم رایو سره د کامیابۍ وروسته د ملک په نقلاره برخه کې د خپل ګوند په ملاتړ د کوردانو سره د روغې جوړې امکانات پیدا کړي دي. د وایس اف امریکا خبریال ډارین جونز د استنبول نه وایي چې د کوردانو یاغي وسلواله ډلې پی کی کی سره د صلح خبرو د بیا شروع کولو ګونګوسي خبره شوې دي. سرنکار وایي چې د صدر رجب طیب اردغان په ډیر کم رایو سره ګټلو کې د ترکیې نسبتا د پرامن سیمې د کوردانو رای هم شامل دي. خوسرنکار وایي چې د اردغان ګټه کې دوکه شوې او په ویره خلکو رای ورکړی دي. د هاغلی اردغان د انصاف او پرمختګ ګوند یا جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ مشاورانو او د ګوند نور غړي وایي د کوردانو لخوا رای ورکول ښایي چې د کوردانو په صدر رجب طیب اردغان باندې اعتماد دی او د یاغیانو څخه لریوالی خوښوي. د هاغلی رجب طیب اردغان د واکمنه ګوند یو غړی وایي چې په انتخابونو کې د نتیجو تاریخي بدلون لوی ذمواري د ګوند په غاړه کوي چې د کوردانو دغه ستونزه اوس هواره کړي. خو د کوردانو پلوي ایچ ډی پی سیاسي پارټۍ غړی ارتو ګول ګورکو وایي چې دی او د ده د پارټۍ د مشر یقین نه کیږي چې دغسې وشي.
No one really believes that. The day after the referendum, they arrested another HDP MP in Mush.
څوک هم دغه یقین نه کوي. د ریفرنډم نه یو ورځ وروسته په موس سیمه کې د دوی ایچ ډی پی پارټۍ پارلیماني غړی گرفتار کړل شو. څوک به د چا سره د صلح خبرو ته کینی؟ حکومت به په خپلو ځایي پلویانو د صلح خبرې ترې مخ په وړاندې بوزي. دا په اصل کې د خندا خبره ده. د ترکیې پوځ د پی کی کی کورد وسلواله ډلې پر ضد عملیات جاري ساتلي او وایي چې دې هفته یې د 500 څخه زیات وسلوال یاغیان د پی کی کی وجلی دي. خو تیره هفته حکومت د ایچ ډی پی دوه مهمه د پارټۍ پارلیماني غړي خوشي کړي ولی اوس هم یو شمیر په جیلونو کې پراته دي. د کوردانو سره د روغې جوړې د وړاندې څخه شوو خبرو مشري خپل صدر رجب طیب اردغان کوله کومې چې ناکامه شوې وې. خو په ریفرنډم کې یې د کوردانو زړونه وګټل نو ځکه یې ورته رای هم ورکړي. سړنکار وایي چې د کال 2019 عمومي انتخابونو کې به معلوم شي چې د صدر رجب طیب اردغان څومره خواخوږي په ملک کې موجود دي. د کارنیګي اروپا په سفر یو سړنکار سینان اورلګون وایي چې دې وار د صلح د خبرو بیا شروع کولو لپاره مضبوطی مرستې موجود دي.
If Turkey is able to go back to that environment of seeking a negotiated solution to the Kurdish problem, then this would not only have a positive impact regarding stability at home.
کچری ترکیه بیا د صلح هغه خبرو په لاو ته د تلو جوګه کیږي. د دغه با نه یوازې یو مثبت اثر په ملک د ننوي بلکې یقینا به په نړیواله توګه د ترکیه په سفارتي اړیکو هم وي. د دغه نه په اخوا ترکیه به د پی وای ډی کورد سیاسي پارټۍ په اړه باندې یو جدا پالیسی هم قائموي. پی وای ډی په شام کې د کوردانو مرکزی سیاسي پارټي د کومه چې ترکیه یو ترخګر پارټي بلی ځکه چې د ترکیه یاغي کورد پارټي پی کی کی سره اړیکې لري. پی وای ډی په شام کې د ډیموکراتیک فورس جنگیالی ډلې تکړه ملګری دی. د کومې په شا چې امریکا هم ولاړه ده او د داعش وسلوال ډلې پر ضد جنگیږي. هم په دغه مرسته د ناټو غړو ملکونو کې ټول یو صلاح نه دي او قوي امکان دی چې راتلونکي میاشت واشنگټن ته د ترکیه د صدر د سفر په وخت با د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره د خبرو مهمه موضوع هم دغه وی. ویل کیږي چې صدر ټرمپ به په هاغلی اردغان باندې زور راوړي چې د شام کورد وسلوالو اړخته خپل فکر بدل کړي او که داسې وشي نو د واشنگټن او د ترکیې ترمنځ اړیکې ښې کېدای شي. خو د ترکیې په حکومت کې صدر باندې زور دی چې په شام او عراق کې کورد وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. سړنکار وایي چې هاغلی اردغان دی وخت لا هم پر ریفرندم باندې شخوند وخی او د دې وروسته به د راتلونکي په اړه باندې خپل پالیسۍ جوړوي.
ګران اوردونکو هم په دې د باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دریو ګنټو سهارنۍ خبرونې سر ته رسیږي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به ساز وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زمونږ سره پروډوسر وو وکیل خان، انجینیر وو جمی، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې ز محمد اکرام. د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.